تکل صاحب خدای پاک دی استاد پسرلی ته جنتونه په نصیب کې او کورنۍ ته او د فرهنګي ملګرو ته دی خدای اجر ورکړي. واقعا چې د ځینو خلکو له نړۍ نه تک چې دی هغه یوه لویه صدمه وینه یوازې دا چې د کورنۍ ته بلکې ټولنې ته استاد پسرلی همداسې یو شخصیت ټولې فرهنګي حوزې ته یو لویه صدمه اړولې ده. پسرلی صاحب نه یوازې دا چې خپله د یو ښه لیکوال او د یو ډېر ستر شاعر په توګه موږ درلود، د یو ښه روزونکي او د فرهنګي چارو د یو ښه سمبالګر او ښه رهبر په توګه هم د لاسه ورکړ.
د استاد پسرلی ونډه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ځوان نسل په روزلو کې مخصوصا دا نه هیریږي. هغوی چې په دې حوزه کې پاتې شوي، یعنې د مهاجرت په حوزه کې او په هیواد کې دننه پاتې شوي دي، په دوی کې به ښایي داسې ځوانان ډېر کم وي چې د بهیر غونډو ته نه وي ورغلي او یا دې له هغه نه ګټه نه وي پورته کړي. تاسو د بهیر د غونډو شاهدان وي او له همغه پایله تقریبا پکې وي. د استاد پسرلی ونډه د بهیر په جوړولو کې غواړم اوریدونکي هم پی پوه شي.
تکل صاحب د شوروي یرغل پر مهال باندې چې کله په پېښور کې کوم جهادي ادبیات راتلل، په دې کې یو شعاري ابتذال اوج ته رسیدلی وو. استاد پسرلی په هغه وخت کې یوازینی کس وو چې د معیاري ادب او معیاري فرهنګي هڅو د ودې هڅه یې وکړه. د لومړی پایل له سپیدې مجلې نه وکړه، په هغه وخت کې چې مطبوعات او کومې رسنۍ چې په جهادي رسنۍ وي یا د مقاومت رسنۍ وي هغه پرته له شعارونو نه هېڅ نه لرل، سپیده مجله یوازینۍ معیاري مجله وه چې په هغې کې د جرنالیزم، فرهنګ، کلتور، ادب او هنر لوړ معیارونه په پام کې نیول شوي وو. پسرلی صاحب په دې باندې په هغه وخت کې قناعت ونه کړ او هغه په دې تشه باندې پوهېده چې د یو معیاري ادب او فرهنګ د رامنځته کېدو دپاره یوه تشه شته. په لومړیو کې یوه ټولنه جوړه کړله، غالبا افغان کلتوري ټولنه وه، مانه به نوم هېر شوی، خو وروسته افغان ادبي بهیر جوړ کړ او په لومړیو سرونو کې د ملګرو په ډېر ټینګار باندې د دې بهیر مشرتوب ومانه. دغه بهیر په هغه وخت کې چې د سیاسي نه اندرو او د بېلابېلو لورو ترمنځ د کشمکش ټکي ډېر و، په فرهنګیانو کې هم دا و، پسرلی صاحب یوازینی کسو چې هڅه یې وکړه دغه افغان ادبي بهیر له سیاسي نه اندرو نه راوباسي او د هر فکر او نظریې خلک پکې راټول کړي. په دې بهیر کې دی وتوانېده چې ډېر ښه ښه ځوانان راټول کړي.
همدا زما مطلب و که هغه کسان چې له ده سره په بهیر کې یو ځای ملګري وو د هغو نومونه هم کراته یاد کړي.
په دې بهیر کې د پیر محمد کاروان غوندې، د استاد حبیب الله رفیع غوندې، د نورالحبیب نثار، مصطفی سالک، خو ګڼ نومونه موږ اخیستلی شو چې هغه وخت کې دی وتوانېده چې دا کسان سره راټول کړي. بیا وروسته چې له کابل نه فرهنګي ملګري راغلل هغه هم په دې بهیر کې ورګډ شول. زیار صاحب راغی، د تاسو په شمول باندې ګڼ خلک راغلل او په دې افغان ادبي بهیر کې ورګډ شول. افغان ادبي بهیر د پښتو ادب د ودې یوه هسته شوه، یو ټکی شو، دې ته به خلک ورتلل او په دې کې به روزل کېدل او دا پړاو تر ډېره پورې روان و. څو چې پسرلی صاحب کابل ته ستون شو،
همدې بحث ته غواړم چې تاسو دوام ورکوئ. وروسته له دې چې د مهاجرت تقریبا ختم شو، یوه برخه د مهاجرت ختم شوه او زیات شمیر دغه افغانان راغلل بیرته هیواد ته راستانه شول، بهیر به هم دوام وکړ. غواړم پر دغه پړاو د بهیر باندې هم تاسو رڼا واچوئ.
د مهاجرت یوه دوره چې ختمه شوه، بهیر تر ډېره پورې تر څو چې پسرلی صاحب ملته و دوام وکړ، حتی تر اوسه پورې هم بهیر شته دی. خو پسرلی صاحب یوه داسې هسته رامنځته کړه په هغه ځای کې چې بیا که دی و که نه و دغه بهیر دوام کوو. پسرلی صاحب چې کابل ته بیرته ستون شو له خپلې کورنۍ سره، ورته هڅې په کابل او افغانستان کې دغه د بهیرونو او غونډو دود نه و، د غیر رسمي غونډو دود. کله چې پسرلی صاحب کابل ته راغی د طالبانو وخت و، او د طالبانو په وخت کې په کابل کې هم د رشاد کره کتنې په نوم باندې یوه ټولنه رامنځته کړه. وروسته یې افغان ادبي بهیر هم د کابل په نوم رامنځته کړ. دغه بهیر داسې یوه هسته ده رامنځته کړې وه، داسې یو نظام او سیستم یې ورته جوړ کړی و چې د خپله نوره وده کوله، پراخېده. او اوس موږ په ګڼو ولایتونو کې، مثلا ختیځ ادبي بهیر لرو، په خوست کې لرو، په کندوز کې لرو، په کندهار کې لرو، په بېلابېلو ولایتونو کې لرو،
او حتی میرمن ادبي بهیر لرو.
میرمن ادبي بهیرونه رامنځته شو، دا ټول د استاد د هڅو نتیجه ده. استاد یو ډیر ښه پالونکی او روزونکی په توګه، پرته له دې نه چې یو ډیر ستر شاعر او ستر لیکوال و، چې په هغه اړخ باندې به نور دوستان ډیرې خبرې ښایي وکړلی شي، دی یو ډیر ښه پالونکی او روزونکی و.